ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې اوري چې د ناټو عمومي قمندان وایي چې پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو کې اصلاحات راوستل شي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې وایي چې هلې ځلې کوي چې د افغانستان د کونړ او هرات پخوانی والی خوشی شي. په دې خپرونه کې اونیزه خپرونه ژوند په شیبو کې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. او سعودي عربستان تایید کړی چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته به الوتکې ولیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیلمند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندلو لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کامرو اخیستل شوي تصویرونه راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر به د تختونکو ووسي، هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده به حل شي. هم یې د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشي وي او ښه واقعه نه ده.
ښاغلی زاخلوال وویل چې د وحیدی د تخول کېدو په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او نورو چارواکو سره تماسونه نیولي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات والی و. چا د دې تختونې مسؤلیت نه دی منلی او د دې پیښې انګیزه لا هم څرګنده نه ده. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجان کړې ده، خو د پولیسو د 1550 زون قمندان پاسوال اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د سختدریزو وسلوالو په منفجره موادو له ډک موټر په استفاده په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسته حمله کړې ده.
دغه موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی وو، د هغه په استفادې سره چې موټر بم جنې جوړ شوی وو، سنگین پر ولسوالۍ باندې یرغل شوی ده او د هغه له وجې ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
ویل شوي چې په دې حمله کې و پولیس ټپیان شوي دي. ښاغلي دولتزی وویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبلا وختي، خو شمېر یې دقیق معلوم نه دی. او چارواکي وایي د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی. د فاریاب د برېښنا رئیس سید عبدالحمید وویل دولت ضد وسلوالو د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په ګوازر سیمه کې د برېښنا یو پایه ویشتلې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د ملا نورالحق په نوم د طالبانو یو قومندان د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و که حکومت د دوی تر ولکې لاندې سیمې ته د تیلو انتقال ته اجازه ورنه کړي، دوی به د برېښنا پر ستنو یا پایو حمله وکړي. سعودي عربستان تایید کړ چې د ناټو د غړي هیواد ترکیه انجرلیک هوایي اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. برید جنرال احمد اسری العربیه تلویزیون ته پرون وویل سعودي عربستان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې تیزولو ته ژمن ده او د الوتکو لیږل یې د دغو هڅو یوه برخه ده. سعودي عربستان په وروستیو اونۍ کې یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د تیرې اونۍ په پای کې د خپل رول د پراخولو په باب د سعودي عربستان د ژمنې هرکلی وکړ. د ترکیه ځواکونو پرون د سوریې په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي دي ووځي. ښاغلي اوغلو په هغه تلویزیوني وینا کې چې پرون خپره شوه وویل ترکیه به د کوردانو د خلکو د ساتندوی قطعې د ملیشو د هر اقدام په وړاندې ځوابي اقدام وکړي. دا د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې پوځي ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو ووځي او بیا ورنږدې نشي. دا د سوریې په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباریو راپورونه ورکړل شول. د ترکیې صدر اعظم د دغو بمباریو په اړه دقیق جزئیات ورنکړل، خو د ترکیې اناتولی خبری آژانس ته د وینا راخیستي چې ویلي دي د بمبارۍ ځوابي حملې وې. په سومالیا کې الشباب سخت دریځې ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت ومانه. دغه ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې په هغه چاودنه کې یې د لویدیځ په لسګونو استخباراتي چارواکي او د ناټو اړوند ترکي ځواکونه په نښه کړي دي. خو د سومالیا حکومت ویلي چې بم د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. هغې چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړ او پیلوټ اړ شو چې د موګادیشو پر هوایي ډګر استراري ناسته وکړي. په هغه پیښه کې یو مسافر وژل سوی او دوه نور ټپیان شوي وو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له خپلو خلکو وغوښتل چې د ولنټاین یا د مینانو ورځ د نن مانځي. حسین دا ورځ د لویدیځ وارد شوی کلتور بللی او غندلی ده. د پاکستان ولسمشر چې پرون یې د یو ملت پال مشر د درناوي مراسمو ته د وینا پر مهال له محصلینو سره خبرې کولې وویل ولنټاین د پاکستان له کلتور سره کوم ارتباط نه لري او باید مخه یې ونیول سي. ممنون حسین له ځوانانو غوښتنه وکړه د دې ورځې د نمانځنې پر ځای د خپلو درسونو ته پام وکړي. که څه هم دا ورځ مسیحي ریښې لري، خو په پاکستان کې زیات مینهوال لري، ځکه خو ملایان یې منع کولو ته اړ شوي دي. او د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. دوی د چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په سوریه کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د روسیې لخوا د اټومي قدرت یوه ننداره وبلله، هغه یې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په ځواب کې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف لویدیځ تورن کړ چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. ده وویل ناټو یوې نوې سړې جګړې ته لمنه وهي. د روسیې صدر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له مسکو سره همکاري ونه کړای شي، د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت لاس ته ورشي یا به له درېیمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یو ورځ د مونشن امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د روسیې پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د سرحدونو د بیا تثبیت پر مسله هم خبرې کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو اوریدل. د آزادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان په افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان په مرکز کې د یو پخوانی افغان والی د تشکول کېدو په اړه وایي.
د پایتخت منځه تر رڼا ولاځ باندې وتښتول شو، نو طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تاثیر نه ښکاره کوي.
دفاع وزارت وایي د بغلان د ډنډي غوري سیمه به له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړي.
تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین تصفیه نشي، موږ عملیات نه بس کوو.
د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ پرونی برید د غلا شوي موټر په وسیله شوی وي.
موټر چې د ملي اردو څخه لاس شوی و، د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ شوی و.
د نورستان په وایګل ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شونځي بند کړي.
وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
د دې او ځینو نورو راپورونو او د کابل ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام او د ژوند رنګونه لرو. لومړی هم په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان د څرګندونو په باب. په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال کیمبل وایي پر افغان امنیتی ځواکونو باور لري چې د طالبانو د حملو مخه په بری سره نیولی شي. جنرال کیمبل چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده، پر طالبانو ژغ وکړ چې د سولې بهیر ته داخل شي، ځکه چې یوازې له دې لارې د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لرلی شي. دغه امریکایي جنرال همدراز ویل د اسلامي دولت ډله یا داعش لا په نسبي ډول په افغانستان کې یوه کوچنۍ ډله ده او د امریکایي او افغان ځواکونو او حتی د طالبانو له پرله پسې حملو سره مخامخ ده. د وویل چې د افغانستان ملي حکومت ته اصلي خطر داعش نه بلکې طالبان دی. ټاکل شوی دی چې جنرال کیمبل چې 13 میاشتې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندانو د راتلونکي مارچ په لومړیو کې ډګر جنرال جان مایک نیکلسن ته د دغو ځواکونو قمانده وسپاري. کیمبل خپل خبري غونډه په افغانستان کې د خپل ماموریت وروستۍ وبلله او ویویل له طالبانو غواړي چې د سولې خبرې وکړي. کیمبل په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. ویویل چې د دې لپاره چې په دولتي امنیتي ځواکونو کې شوالی راشي پکار دی چې ځوانو او لا تکړه افسرانو ته ترفیع ورکړی شي. دوی ته همداراز پکار دی چې په سلګونو پوستې جوړې نه کړي. د ښاغلي کیمبل د څرګندونو نور جزئیات قسیم سولمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخت جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت په کتو وکړه ترڅو وکړی سي افغان ځواکونو ته شروزانه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي. دوی زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 50 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت لس بجی او دیار لس دقیقی دی. تاسی زمو شخل آزادی رادیو آوری دا آزادی رادیو خبرونی دا سهار پا او بجی پا منظر چپا دولش پشنیوی پیلیجی دا ماشام تر او بجی دوام کبی پا همدی چپا دا ماشام لو بجی و روست دا امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی آوری دیشه. پا اسلام آباد که دا افغانستان سفیر وی هیلمنده چه دا هرات پا خوانه والی سید فضل الله وحیدی د تشتون کو له منګولو ژر خوشی شي. حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویل د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د دغه هیواد له نورو چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. شاغلی وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتښتول شو. سالم محمد صالح په دیاره راپور لري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاړ باندې وتښتول شو. طبعا د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیه په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د شغلی وحیدی د مندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوی.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پگاڑی کے راغلل او دے یہ ددان سر یوڑو.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وئی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی خو د آزادی په اړه باید هیله له لاسه ور نکړو.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې په ټول هیواد کې د برښنا حلقوي لاینونه تیروي. د دې وزارت ویان د عبدالبصیر عظیمی وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره د ترکمنستان او پاکستان استازو ته بلنه ورکړې چې کابل ته ورشي. د موضوع په اړه د یوسف خان ځان راپور.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي چې هڅې روانې دي ترڅو 1500 کیلوولټه برښنا له ترکمنستانه ترغونډۍ، هرات، فراه، نیمروز، کندهار او لاغې وروسته بیا پاکستان ته ولېږدول شي. د وزارت چارواکي وایي چې د دغه پروژې د عملي کېدو لپاره د پاکستان او ترکمنستان له اساسو سره لومړنۍ خبرې روانې دي او تر دوه راتلونکو میاشتو به د دې پروژې رسمي خبرې پیل شي. د اوبو برښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به په افغانستان کې د برښنا د کمبود ستونزه
حلشی. دو با برخنا و سرت یو استراتیجیک هدف داده چی موگ ده برخنا ده لیگ سراسری خطونه جور کلو که کل هم برخنا پیوزه که پریکیگی نو موگ وکوله شو چی لیوبل لین برخنا وله رو. ده دی پروژه پالا مقدماتی خبری پیل شوی ترسو تگلور مشخص شی او معلوم کلو چی ده پروژه مالیم داتر سوک کبی.
ویل کیگی چه ده ده پروژه پا ملیکی دو سر با افغانستان تا پرسات که دیو کلول برخنا لیگ چخا یو شهر ډالر د ترانزیت حق هم ورسیږي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوهان د دغه پروژې عملي کېدل د افغانستان لپاره مهم ګڼي. وایي چې دا ډول پروژې نه یوازې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ګټورې دي بلکې په سیمه کې د سیاسي ثبات لامل هم ګرځي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی یې پاړه وایي
له دې سره د افغانستان اقتصادي اهمیت لوړیږي ځکه هغه د برېښنا لین چې پاکستان د پاکستان صنایعو او خلکو ته برېښنا ورکوي کله افغانستان لیږدیږي دا ډېرې نورې ګټې هم لري.
د برېښنا وزارت هم وایي چې دا پروژه نه یوازې دوی ته اقتصادي اهمیت لري بلکې له بشپړېدو سره به یې په افغانستان کې تر ډېره د بې برقې ستونزه حل شي. بلخوا ښاغلی حافظي وایي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ یو ښه پل واقع کېدای شي چې باید په دا ډول پروژو له خپل موقعیته ګټه واخلي او ورته لا هڅې وکړي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ولایت په دوو جلا حملو کې پرون شپږ افغان پوځیان ووژل شول. په هلمند کې د روان وضعیت په اړه صالح محمد صالح په دې ولایت کې د پولیسو د 1515 زون له قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په سنګین کې وروستیو حملو څومره تلفات اړولي دي.
په سنگین ولسوالۍ کې ځینې تحرکات د دښمن لیدل شوی ده او زموږ ځواکونو ته هم یو څه تاوان اړولی ده. د سنگین به خواته زموږ عملیات ډېر پرمختګ لري او تر اوسه عملیات مو ډېر په بریاو سرسره کېږي.
په دغو عملیاتو کې څه دي لاسته راوړنې؟
وسوال هم وژل شوی ده، وسوال هم نیول شوی ده او ځینې د وسوال ځینې پټن ځایونه له منځه تللی ده.
دولت ځای څه په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قوماندان ویلي چې سختریزو وسلوالو د افغان قواوو ځینې موټرونه تښتولي، هغه په وسلو سنبل کړي او بیا د هغو په مرسته یې افغان قواو باندې حمله کړې ده چې تلفات هم لري. تاسو دا خبر تاییدوئ؟
بله بله بله. هغه غلا سوی دغه موټر چې د ملي اردو څخه غلا سوی و د هغه په استفاده سره چې موټر بم جنې جوړ سوی و بله سنگین پر وسوالی باندې یرغل سوی ده او د هغه له وجه ځینې تلفات او خسارات هم اوښتی ده.
د هلمند په دې وروستیو ناامنیو کې ول یو دم زیاتوالی راغلی، تاسو څه فکر کوئ چې علت څه دی؟
فقط تاسو ته معلومی چې د افغانستان او د افغانستان د مسلحو مخالفینو ترمنځ څلور جانبه د سولې مذاکرات را روان دي. دواړه جانب هڅه کوي چې ډېری ساحات لاندې کړي او ډېری امتیازات ترلاسه
کړي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د امریکایي قواوو شمیر هم په زیاتېدو دی او دوی په ځینو عملیاتو کې ونډه هم لري. څه فکر کوئ چې د دوی موجودیت څومره ساس سره په دغو عملیاتو کې یا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې مرسته کولی شي؟
بالکل بالکل، موږ د دوی د همکاریو ملاتړ نه برخمن یو
او د دوی د ملاتړو نه برخمن به اوسو او د دوی ملاتړي او د دوی شتون دلته په هلمند کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ډېر ګټور تمامېږي.
په هلمند کې د پولیسو د 1515 زون قمندان پاسوال عصمت الله دولتزی و. د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وای ډیر ژر به په ټول هیواد کې د مقاومت شوراګانې رامنځته کړي. ښاغلی مسعود پرون په بدخشان کې وی غونډې ته وویل چې دغه شوراګانې به تر حکومتي مدیریت لاندې له اردو او پولیسو سره په جګړه کې برخه واخلي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
خاغلی مسعود شمالي ولایتونو ته د سفر په دوام د شنبه په ورځ په بدخشان کې وی جوړ شوې غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو او په خاصه توګه د طالبانو پر ضد باید ملي حرکت شروع شي. احمد ضیا مسعود په همدغه غونډه کې پر ټولو مجاهدینو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره په ټولو ولایتونو کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. له مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې په هر ولایت کې د مقاومت شوراګانې جوړې، لکه څنګه چې په تخار کې مونږ دا کار وکړ، او هیله لرم چې په بدخشان کې هم ډېر ژر داسې شورا رامنځته شي. په کندوز کې مو هم دا کار وکړ، ټولو مجاهدینو ترې هرکلی وکړ. له هغې وروسته په بغلان، سمنګان، پروان، کاپیسا او تر کابله به مخته ولاړ شو او په ټول افغانستان کې به دې لړۍ ته انکشاف ورکړو. که څه هم له دې وړاندې ملي شورا او د نظر خاوندانو داسې اندېښنې ښودلې چې د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه وراخوا هر ډول وسلوال حرکت د ثبات په ګټه نه دی، خو احمد ضیا مسعود وایي شوراګانې به د حکومت تر مدیریت لاندې له افغان ځواکونو سره په ګډه جګړه پر مخ یوسي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسؤلیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بله جانبي ستونزه رامنځته نه شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت تر راتلونکو څو میاشتو د افغان سولې په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، احمد ضیا مسعود اندېښنه لري چې د افغانستان شمالي ولایتونه به په راتلونکي پسرلي کې د پلان شو جګړو شاهد وي، او که د شمال خلک او پخواني مجاهدین په دې اړه بې غوره پاتې شي، نتایج به ډېر خطرناک وي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان بیا په هیڅ وجه د افغان امنیتي ځواکونو له چوکاټه پرته مسلحانه حرکتونه د ولس په ګټه نه بولي. سیاسي کارپو یونس فکور وایي احمد ضیا مسعود د خپلې اصلي وظیفې پر ځای د ملیشه سازۍ په لټه کې دی. فکور د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که هر څوک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې هوډ لري، باید د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې ځانونه تنظیم کړي.
د دې کار دغه و چې په حکومت کې سیستم رواج کړي، څو حکومتداري رواج کړي، د فساد پر ضد تدابیر ونیسي. دوی ته فکر کوم دا خبرې داخلي عریفانو د دې څخه چې شمالي تلوالي د پخواني قمندانانو د مسعود د طرفدارانو او میراث خورانو جلب و جذبو کې د دغه د مصرف لپاره دوی خپل اصلي وظیفه یې حکومتي پرې ایښې ده. خلکو ته تشویش ایجادوي. دوی فکر کوي چې دوی به احمد ضیا مسعود غوندي بیا د مقاومت جنبیز جوړ کړي، خلک به پرده راټول شي.
د ولسي جرګې غړی سید اسحاق ګیلاني بیا وایي که خلک له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په پلمه مسله کېږي، مهارولې مشکل دی او دا به په راتلونکي کې افغانستان ته یوه بله لویه غمیزه وي.
احمد ضیا مسعود تر دې مخکې په تخار کې پر پخوانیو مجاهدینو غږ کړی و چې وسله په لاس کې واخلي او د خپلو سیمو دفاع وکړي، کنه راتلونکی کال به د شمال ختیځ ولایتونه وسلوال مخالفان ونیسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې د اروپایي هیوادونو سره د افغان حکومت د تفاهم لیک لمخې هیڅ یو هیواد حق نه لري چې په زور هغه کسان چې عمرونه تر 300 کلونو کټوي له خپل هیوادونو وباسي. د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي برخي سلاکار حافظ احمد میاخیل له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې کوم هیواد افغان ماشومان جبرن له افغانستان ته ولیږي، نو بیرته به حقوق هیوادونو ته واستول شي. په ورسیو کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وویل چې زرګونه بې وزله ماشومان چې په بریتانیا کې پناه غوښتي و بیرته خپل هیوادونو ته لیږلي دي. په دوی کې کابو 2000 افغان ماشومان هم وی شامل دي. په دې اړه مرزی احمدزی له شاغلی میاخیل سره مرکه کړې.
افغان حکومت د انتقالی دورې پر مهال لسو هیوادونو سره د کډوالو په برخه کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې بریتانیا هم یو له منګا ور سره تفاهم لیک لرو. په دغو تفاهم لیکونو کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي باید د دوی د ډیپورت څخه ډډه وشي. نو کچیرې دغه تفاهم لیزمن غوښتنه له هیوادونو څخه داده چې پر دغه تفاهم لیکونو عمل وکړي او کچیرې هر پریکړه د دغه تفاهم له چوکاټ څخه د باندې کیږي نو دا به موږ ته د منلو وړ نه وي.
میخیل سه محترم، د بریتانیا حکومت رسمي خبر خپور شوی ده او دوی خپل اعتراف کړی ده چې تقریبا 2000 بیوزله ماشومان بیرته افغانستان ته دوی لیږدولې دي. کچیرې دوی راغلي دي افغانستان ته رسمی ده؟
تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه تفاهم لیک چې موږ له بریتانیا سره لرو، په هغه تفاهم لیک کې واضح راغلی هغه افغانان چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ وي دوی ته باید دغه تفاهم لیک ته ژمن هیوادونه باید ورته پناه ورکړي. د اجباري استلو په اړه یو هیواد سره هم موږ تر اوسه پورې کومه هوکړه نه ده کړې. د نړیوالو اصولو او قوانینو پر بنسټ باندې یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي، هغه که ماشومان وي که مشران وي که ښځې که نارینه وي. یو هیواد هم نشي کولای چې د افغانستان له تفاهم پرته اتباع له خپل خاورې وباسي. تر اوسه پورې د اجباري استلو په اړه هیڅ تفاهم هم نه دی شوی. نو که هره پریکړه کېږي باید د هماغه تفاهم پر بنسټ وشي چې موږ یې مخکې له بریتانیا سره درلوده.
صاحب، جرمنی، فنلاند او ځین نور اروپایي هیوادونو هم داسې تصمیم لري چې یو شمیر افغان کډوال او ماشومان بیرته افغانستان ته راولېږي. که چیرې دوی راسي، ستاسو پلان دوی ته څه ده؟ په راتلونکي کې دوی به بیرته مغو هیوادو ته ولېږي یا که داسې خاص پروګرام لري دوی ته په افغانستان کې؟
ګوره، د اجباري ایستلو په اړه هیڅ داسې کومه پریکړه نه کیږي، ځکه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سمو د مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره ناسته درلوده. په هغه ناسته کې د دواړو لورو نظر دا و چې هغه افغانان چې اروپا ته تللي د دوی اسناد باید په جلا جلا ډول د نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو پر اساس باندې وسیړل شي. که چیرې د هغه افغانانو د پناه غوښتنې شرایط نه وي نو په داوطلبانه ډول باید دوی د ستنولو لارې چارې برابرې شي. نو د اجباري ایستلو مسله هیڅ نه ده مطرح. موږ په بار بار غوښتنه کړې له اروپایي هیوادونو څخه، د اروپایي ټولنې له استازي څخه، د جرمني د کورنیو چارو له وزیر څخه چې هغه افغانان چې تللي هڅه باید دا وشي چې په داوطلبانه ډول دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار شاغلی حفیظ احمد میاخیلو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغران ولایت په ډنډیخوري او ډنډي شهابالدین کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات روان دي او ښې نتیجې یې ورکړې دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
تر اوسه معلومه نه ده چې کابل ښار ته به د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان کله فعالېږي، خو د دفاع وزارت وایي په لږه موده کې به ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین له مخالفینو پاک او د کابل ښار برېښنا به فعال کړي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیری په دې اړه د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین کې تصفیوي عملیات روان او د مخالفینو د بشپړې تصفیې پورې به جاری وي. خاغلی وزیری وویل روانو عملیاتو ښې نتیجې ورکړې دي
او موږ کوښښ کوو چې په تدبیر او په احتیاط سره هلته مخالفین له منځه یوسو، تر څو چې ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین تصفیه نه شي موږ عملیات نه بس کوو، او د دې لپاره چې د برق پایې جوړې نه شي موږ عملیات نه بس کوو. تر اوسه پورې د مخالفینو 145 نفره وژل شوي، 150 نفره زخمیان دي او 4 نفره موږ اسیر نیولې دي.
راپورونه وایي د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي دي. کابو درې اونۍ مخکې په ډنډي شهاب الدین کې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 ستنې ویجاړې شوي چې له امله یې کابل ښاریان په ساړه ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دې ستونزې د کابل ښاریان بې حوصلې کړې او هره ورځ په غونډو او د خپرونو له لارې له حکومته غواړي چې ژر د روانه ستونزه هواره کړي. د کابل ښار یو بوسیدون کې سلیم آزادی رادیو ته وویل
نو بلرو نه دا کوټه ګرمه ده، څومره پیسې وګټو چې موږ لرګي واخلو؟
په ورته وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دوی د پرسونل او تخنیک له امله آماده دي چې په څو ساعتونو کې د برېښنا ویجاړې ستنې ودروي، خو چې امنیتي ځواکونه ورته د امنیت ډاډ ورکړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې کوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا په ذریعه تر یوه ځایه د کابل ښاریانو ستونزې هوارې کړي.
تاجکستان حدودا وصل لپاره 150 میگاواټ اخلو چې 10 میگاواټ پروان او بغلان ته ورکول کېږي، حدودا 110 میگاواټ کابل ته راځي.
خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دوه جله حملو کې شپږ افغان پوځیان وژلي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت د مرکز میمنی او څلورو ولسوالیو د برېښنا جریان پرې شوی. سعودي عربستان تایید کړه چې د ناټو د غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایی اډې ته به الوتکې ولیږي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي. د ترکی ځواکونو پرون د سوری په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. په سومالیا کې الشباب سختریزه ډلې په یو الوتکه کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلیت منلی. او د یونان چارواکي وایي دوه تنه مشکو کسانې چې په ډیرو وسلو سنبالو د ترکیې پولې ته نږدې نیولي دي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو او رید ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ سبه دولس شپږ نیوي دوام کوي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د مقاومت شوراګانو د جوړولو په اړه د ولسمشر د فوق العاده استازي د خبرو اغیزو او د منشان په امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر څرګندونو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د فوق العاده استازي فوق العاده ضررناک کارونه په مطلب کې راغلي چې د اصلاحات او ښه حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي ملیشه جوړولو ته ورته کارونه پیل کړي چې دا کار د فوق العاده استازي له شان سره نه ښایي او فوق العاده ضررونه هم لري. د مطلب لیکوال ویلي ضیا مسعود د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې حکومت کمزوری بللی او ویلي دي چې یوازې مجاهدین کولی شي چې طالبان وځپي. لیکوال ویلي د ولسمشر فوق العاده استازي باید د خپل دندې لایحه په دقت سره وګوري او دا ډول کارونه یې ولست د زغملو نه دي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې شمال طالبان نه نړوي که په خوانی جنگ سالاران ونه نړوي. په سر مقاله کې راغلي چې احمد ضیا مسعود تخار ته د خپل سفر پر مهال هلته د مجاهدینو شورا جوړ کړه او وی ویل چې وسلوالو مخالفینو په شمال ختیځو ولایتونو کې لوی مرکزونه جوړ کړي خو حکومت یې په وړاندې بې غوره دی. د سر مقاله لیکوال ویلي چې په شمال کې غیر مسؤوله وسلوال مخ په زیاتېدو دي او که په نورو خلکو هم وسلې وویشل شي نو شمال به ټوټې ټوټې شي او په کار ده چې حکومت د داسې هڅو مخه ونیسي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ضیا مسعود روسي څرګندونې د یو وسلوال مخالف په څیر دي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوي چې په حکومت کې په یو او بل نوم امتیاز اخیستونکو ته باید اجازه ورنه کول شي چې په ناسمو خبرو ولس پر خپل راتلونکي بې باور کړي. ورسپانې د یو شمېر سرچینو په حواله چې نمونې نه دي یاد شوي لیکلي چې ضیا مسعود تر اوسه څو ځله ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې خو د ولسمشر لخوا رد شوې ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله په منشن امنیتي کانفرنس کې د ولسمشر غني څرګندونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر غني په نړۍ کې روانې ناخوالې د سترو قدرتونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو زیږنده بللې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د منشن په کانفرنس کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه ښې څرګندونې او ښې پریکړې وشوې او که د نړۍ هیوادونه خپلې دا ژمنې عملي کړي په ترهګرو به فضا تنګه او خلک به د آرامۍ ساه واخلي.
د نورستان د وانټوایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر ښوونځي وسلوالو مخالفانو تړلي او په یو شمېر نورو کې افغان امنیتي ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې چې له کبله په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې د روح الله انوري راپور واوري.
د وانټوایګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې
ډیره خونځي وسلوال مخالفینو تړلی او د ولسوالۍ ودانی سره په خوا کې چې کوم دی په هغو کې افغان ځواکونو امنیتی پوستي جوړی کړی دی چې له عمله په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا د وان لیسه شوه، دا دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله او دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدوده ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي.
په دې باندې خبرې چې تاسې دلته قوه ولې راولئ، پورته ولې نه ځئ، د کلي کې ولې نه ګرځئ؟ ځان دا وار دی ولسوالۍ
خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستي لرې کړي.
موږ به د بودیجې په طبقاتو باندې څو پوستې د کلونو لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به ورسې کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سړي دا دومره ساحه ده، باید مخته لاړ. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ للارې هم اوریدئ شئ، آزادی رادیو ډاټ کام یا آزادی رادیو ډاټ اورګ. د آزادی رادیو په ویبپاڼې کې د آزادی رادیو خبرونه نه یوازې اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلی هم شئ. د آزادی رادیو د وی پانی پته په یاد لري، آزادی رادیو ډاټ کام یا آزادی رادیو ډاټ اورګ. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ دی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له او بجو د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
فارن پالیسی خبرونه د افغان امنیتي ځواکونو پر ستونزو لیکنه خبره کړې او ویلي دي چې د ناتو د ځواکونو له ملاتړ پرته په ډیرو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له 2012 میلادي کال راهیسې پر افغان امنیتي ځواکونو څلور شپېته میلیارد ډالر لګولی دي. فارن پالیسی وایي دا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو د څېړنې نتیجه ده. سوپکو په دې څېړنې کې ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې هغه مهال ډېرې شوې چې په 2014 میلادي کال له افغانستانه د امریکا محارب سرتیري ووتل. ډیجیټل ژورنال خپرونې د پاکستان د مرکز په مرکز کې د افغانستان د یو پخوانی والی فضل الله توحیدی پر تشتول کېدو لیکنه خبره کړې ده. ډیجیټل ژورنال وای پاکستان له خپلو وسلوالو طالبانو سره شکیل دی، خو د کونړ او هرات پخوانی افغان والی په اسلام آباد کې چې سخت امنیتی تدابیر پکې نیول شوي دي، په داسې سیمه کې تښتول شوی چې امنیت تر نورو سیمو هم ډاډمن او خوندي دی او د مهمو سیاستوالو او بیوروکراتانو کورونه پکې موقعیت لري. په همدې حال کې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې وحیدی ژر تر ژره ومومي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د کونړ او هرات د پخواني والي فضل الله وحیدی پر برمته کېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه او له پاکستاني چارواکو یې په کلکه وغوښتل چې نوموړی ژر تر ژره ومومي. ورسپانې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې ته اشاره کړې او ویلي دي چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې ویلي موږ له پاکستانه غواړو چې د وحیدی د سمدستي موندلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. وحیدی د جمعې په ورځ ناوخته په داسې حال کې چې غوښتل یې له خپل مسی سره یوه رستورانت ته ننوځي د نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شو. د ترکیې صدر اعظم تایید کړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې پر ځینو هدفونو حملې کړي دي. د حملې پر هغو سیمو شوي چې په وروستیو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولي دي. تفصیل سالم محمد صالح ابروي.
ترکیې ځواکونو پرون د سوریې یوه هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو په وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو نیولي په توغندیو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلې دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي د ترکیې لخوا توغول شویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبري اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړی دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلي دي پوځ ازاز شرګوټي د څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې ډیره د اپوزیسون یو فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباري په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونه د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دجوند رنگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نون لما ملک شاهد است ولد یجی زبرد است پقا مانی کوچه ترخیل دی سب دو سوالی گستی نون که
تش دادی پسل وڑه یا نتره؟
آه
کم شاینو که کار اخلی چی تری جوروی؟
خواب منگا دی پسان دو وڑه یا نا منسای منسای دست بکینی لکا پرش ولی جوالونا بان تو جوالونا سو جوالونا یعنی دا بوجی شلو کنو بانیم دی دیگه دا بان بان جور کتو بیخ دیتی من سکار خرسو بوخان و مانی بان غصر چلو سکار بان لو غرون بتراولو لو کنار لو شمکتول دی غرو که بان بیا سکار بان مولو دلتا دی باقی قاضی کې دلته بم خوان باندې راول دا موټر خو نه وای کا دا ډېر کلک شی تر اتلو دا ژوند غوندي مونږ ورته وای پوه دې کې بم غلا دا نه هر شی دې کې ساتل دا ګردم نه ورته شی نه ورته کا
په کومه طریقه هم جوړول بیا دیدی
ول من دې بیا ما خو ګیر سپینه ما خو خپل هغه سره لیدلې خو زه به څه خای کاوس نه کولې به دا بم سسنی کې بیا بم دې سنی تا بم کړی بیا بم وس ګمل دې درلود لته کا د سی اړکی درلود یو خو راځيګو بل ټټو څه کړ دې سنی باندې ورته غس نه درش راو ولې زاده سپو دا پمنس کې کیسی اوس نیو ته لاندې کې دیوته باندې دارس نی دا با نیملاندې جوړون کوي نیم پاس دا په پاو یا تی دا په څولو کې دګې دا شین دا په ټول موږ نن دی وسونو نن دی ولې نه جوړول
په څو وخت کې جوړول دا
د ولس کار یو بل بس کومه کاو تا ته نه 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 دا وځي په دې نه نه داس نیو دا جوړول خو بیا نور په دا دا غس نی دې موږ خو زو بدل خو اته خپل په بدري مې چې به دی وی کې دګې دی په څولو سنی سره یو کان جوړول دا د موږ وسایل نن دا موږ زندګی کوله منسیو پوس حتی دا بسترو کې موږ د مالو ځای باندې دا وړي استعمال ولې تا ته مستر کې مچول
دا اوس چې دومره شاین پیدا شوی مثلا اکثره چینایي دي کنه د دوه کیفیت خدا او تاسو په خپل لاس جوړول نه غخو
نه غخو هغه شی کلاکو غو ډیر عمر کاو د سنور غو وګو شی غونې توې کا هغه یو میتیا دی اقل بس لاس کا زندگی کو یو جوړ په شلو کلو باندې شي ما کار وسم دا غونډې ستات په کده جوړ نه ستای
اوس ول کوچی انا په خاني جوړو نه ولیم چې دا شاین نه جوړي
نسته اوس زنانه موږ د سنی په ودل باندې پیګدا نوې نسل قابلیت وګڼه نه تاسو خلک اسان کوي ګل دا چینایي مال نو ورشي پیدا سو په بازار باندې کا ټول بس نو خلک دغه سره کې د شین خلک کې کوچا مو لګو نه استفاده کوي حتی موږ به زی په خولتا ته به زی کې بم بیا و باچو دي اوس هغه ټول بوشکې و زی به خین من خلک نه ځنه او د زی کې به د سې ډېری کې و به یخ قصص ساتل کېدل مو خاطر په خدای هم د شایم نو ته دی ولت و دې چې کوچی دی و به چکلې تا به بل نه ده یا سلام ګوبې
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي او د هغو سیمو اوسیدونکو چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خبرونه هم دغې موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ آسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې یې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي او ځینې نور یې د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې یې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمال وایي چې له ډېره پخوا یې د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لا غبې واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزي سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزې پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا میان وي او د میان د انسانانو د خوراک دپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، میانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مهي به مونې نیولو او کله و د سوچ ډیر مېن بمونی ول چون فنی او مسلکی خلق نو یوازې د ملګرو د بندر د پاره بتلو سین غاړه ته عموما زمون په منطقه کې ال تزوانان میان نسی د میانو د نیولو د پاره مختلف او لارو چارو کار اخلي سو کو ته جاله چي سو کو ته د کندی او تارف ذریعہ نسی سو کو ته جنریټر یو ته برق ورکي چا ډیر خطرناک دی ډیر خلک چې زی پیژنه ما زمون یو نسی ملګری په دغه پیخه کې شهید شو مړ شو نو میان زمون په مناطقو کې خلک نسی او بل خصوص په ننګرهار کې چې دا وخی خمیله ده
د نیموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بندرونو کې ماهیان څه ډول پخېږي بیا هم استاد کمول
خپل خو د پخولو کې مهارت نه لرم خو چې هم د ملګرو پخ کړي دي نو په طبي پخ کړي دي او په کړایي کې پخ کړي دي او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول وس د سو کلونو راهیسې رواج شوي دي چې غوړي نل مصرفيږي او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي
دای وای چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري
سفر می دلارل امریکای ته امریکای کې می چې ماهیانو خوړ چې هغه بالکل زمنګ د ماهیانو فرخم نو خوان به هم چندان نه نو د سې پکوړې په شکل بخښلو خو زما خوخ نه شو بیا می د پاره نه اوم نه خوړ چې نو زه د دې ماهیانو او د سرکو او مصالو او د دې کې پښو ماهیانو سره عادت او کار ته ډیر به خوند او به ذائقې ولرم ما خو ماهیان دې خوړلې خو کوم خوندور ماهیان چې د لشو علي یا شکل لري هغه مر د بیلشو میان نه وي د لشو میان چی هغه خواږی خوندور یو بل خصوص چي ګونړ د سینې وي
اوریدونکو ماهیان بیلابل ډولونه لري د کابل خار یو ماهی په خون کې زبې ولا وای چی دوی بیلابل ماهیان روي خو اکثره زراعتي وي
په ګډ ډول د سلوار دا راو ده کراس ده پتره ده زغاره ده لقه ده دا مې د مخ په لمنو کې مې دوه کله کار کړی ده سره بي کې دا وطني بیل خوند لري دا پاکستانی بیل خوند لري دا لقه مې بیل خوند لري دا خان په خرخره ته استکو هغه خرخره به نيسته کو بیا پس لغي وینځو بیا اخته کو وګو مالګه ورکو کڅو کې د شخصي خوري ټوټه ټوټه کو مثال ورکو کاړه کې دوا اچو کابل نور ترازی قندار نه راځل ډېر ډېر جان راځي سره بي ته ډېر غټه مې پزي دالته دا خوري جلال آباد لسې تامین نه ډاکټر نه تل نامه چې څونه نری وسل جړی رګټر سی هغه چې موږ دې غوړې د څنګه ور خوشی کو دا سری وکه به وینور خلل چې بس دې غوړې نوم به ولا نور به ودا راو باسي یا به موږ وسات قبګیر تر عقل سی غټ قبګیری دې قبګیر باندې تر عقل دا دوه خوړل و دا مې چې څونه نری می ډیر رګټر سی سړی باندې د مې وکه خټې رګټا ور شیدا
دای وای چې ډیر وخت له یو شمیر ځوانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل خار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخري خو اوس چې جمعې دی اکثر خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسې کابل کې اکثر د وړي خانه ماهیان نو اوسې او اکثر چې پیدا کې دا اوس سیزن دی د کچو دی دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثر په بازارونو کې د منجلبي او نو شان سره یو ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپل پخو او د بیرون نام چې یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسې بازار کې چې اوس ماهیان دوتي اوسې نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کیږي کارځيګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي کله چې مایان راول خاوال خاغت په پاکو یعنی د مدن کې چې څه ناکاره یوسي څه کوي مسالاجاتو کې یخته کوي په دې تر څو چې هغه مسالاجات یعنی د دې مایان بوې مې څه کې او هغه پاک کې یعنی ښه حل شي او سلاغه نه بیا دوه طریقې باندې په خو یو دا چې کاوه کوي یعنی چې بیرانوي په غوړیو کې او یو دا چې خپل په داش کې یا په زرورخ چې وسی پاک کې دوه مثلا لیمو یا د سیمرش نور شین سره یو سلاغه نه په داش کې داش کې د کم می درجه حرارت کې دو تر یو لاس پنځه شل دقیقو پورې ورسلاغنه چې کله بس واغه یعنی بدون دې چې هغه وسو دي ګره سیرنګ تیز شي همداسې غس پین رنگ پخې کې هغه چې غوړ چې رنګ ګلابي شي نو هغه بیا په غوړې کې د مساجات سره یوځای کوي په جمع کې ډېر خلک دل پر چې هوا سړه وسی او د ماین خوش دي ګرم دي نو دا غل په جمع کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقیه زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو مثلا نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوي خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایان د خسي خو من کورنۍ کې مور می او پلار می خپل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي یا په خوني دي نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چقر لره نو د پویږي چې د مایي زور دا کچيري په عادي حالت و نو پویږي دا ماهیان تازه دي او بل د چې غوږی کوي کچيري غوږی سور ونه پوهیږي تا
کورته ماهیان تازه راوړم.
نوموړي وایي کله چې کورته ماهیان راوړي نو د یوې میلې په شکل یې نوره کورنۍ راټولیږي او پخوي یې. اوریدونکو، د ماهیانو د پخولو بیلابیلې طریقې دي، خو د ښکار یو شمېر ناوړه طریقې هم دود شوې دي. ماهی پخونکی ذبیح الله په دې هکله وایي:
تیر کال په خپله زمونږ د ډنډ کې خلکو دوا ورته واچوله، داسې حال و چې دا سپینې خېټو ماهیانو په دې ښار باندې پراته وو. یو رقم دوا ورته واچوه، ماهیان وخوړله، په چیشي هغه کې ورته واچوله. نه نه، هغه بېچارګان غونډه مغه اوبو کې مړه سو، نه چې هغه مه وخوړله، نه څوپې هغه کوي. اوس پاس باندې نغلو کې داسې ماهیان دي چې خل به مونه ورچ مغه بم په زاره باندې اخلو، چې بم وچوېږي اوبو کې دا راجي کړي. دا څوک نه وایي چې دغه ماهیان دی مونږ وطن ګټه ده، هغه ده پرېږده، هغه پېښه ښکاري، خو دوی نه کوي. بم چې واچوه چې اوبو کې چې وچوېږي هغه هغه د ماهیان غونډ سر ته راجي کړي، مړې کړي. هغه نور جالۍ ورسره غټه جالۍ دي لکه ته کور کړی هغه باندې راچی بیا پس لغې راټولې. یا ډیر آسان دی ته، خو ډیر تاوان نصیب میانه تاغه.
د دې خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري، اکثره وخت یو شمېر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي. دینی عالم خاکساری پاړه وایي:
صحیح ده، د مایان بعض شیان چې نور د هغوی غوښه سي حلاله وي. الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړي دي، لپاره دې چې انسان هغه نه فایده واخلي، خو فایده سالمه فایده باید په صحیح طریقه باندې ونیسي، تر څو پورې سي د مایانو نسل ته هم ډېر ضرر نه وي او هغومره شیره ونیسي چې د انسان خپل ضرورت وي. باید په ناروا طریقه باندې څوک ونه نیسي، لکه شارت جګړې چرسو، بمې دستي سو، یا نور داسې وسایل چې هغې باندې ټول مایان هلاکت ته رسېږي. د اسلام له نگاهنه ناروا ده، باید موږ دغې نه اجتناب وکړو.
مینوالو، په افغانی ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرض په انسان لګیږي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کماوالی پاړه وایي:
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده، کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي. شودا او ماسته د الله لوی نعمت دی، مونږ باید دغه نعمت همیشه وکړو. او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی. او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته له چکنی او مستو څوک نه خوري، دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي. نو زه فکر کوم دا اسې یو زوړ غلط مشهور دی، مونږ ته ټولنه کې پاتې دی، نه طبي مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دی چې د دې په خوړلو سره له منځه تللی.
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده، خو باید په سمه طریقه پخه شي.
درنو اوریدونکو، موږ نن نه خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگی گی یا بازی زنیم چه